پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی کوم د تخنیک برخې کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ دا یو ساته خپرونه پیل کوو او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وای هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کار کې اجلاس پوری کړي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي نور مطالب هم لرو په دې خبرونه کې خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1109 محلونو رایې باطلې کړې دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختریزې ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار کې تسلیم سوي دي. امریکایي چارواکو له فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایراني چارواکو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون وایي دغه رایې وروسته له دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. ټاکل سوی وه چې په نږدې 2500 محلونو کې رایې بیا وشمېرل سي، خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې د مخالفت له کبله په اوو ولایتونو کې دا کار تر اوسه نه دی ترسره سوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 22 ولایتونو کې رایې بیا شمېرل سوي او نتیجې کابل ته لیږدول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختریزې ډلې 22 نور غړي په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په چین ولسوالۍ کې تسلیم سوي دي. تر دې مخکې تېره اونۍ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اعلان کړی و چې په وروستیو کې د داعش 625 غړي دولت ته تسلیم سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د داعش تسلیم سو غړیو 18 کلاشینکوفونه هم افغان ځانګړو ځواکونو ته سپارلي دي. نامعلومو وسلولو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواژه. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وژل سوی پولیس عبدالحسن نمیږي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کوه. پرون د ولسي جرګې د ځینو غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیز رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوې د ایران رژیم په دوه مخي تورن کړی دی. د همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې چې انټرنیټ قطع کوي په خپل له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو دوام ورکوي. نو د فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نه وي. د ایران حکومت د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ قطع کړ. پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو غوښتنه وکړه چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان وژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشت څخه ښه خبرې وي چې موږ انسانانې یو بل ته پېښولی سو. د همدرز ویلي په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اټومي حملې ناورین بللې، د وسلوالې سیالۍ پر ضد د غږ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان ووژل شول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر یوه بل ښار هیروشیما اټوم بم غورځولی و چې 1000 کسان پکې وژل سوي وو. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال قحطۍ ته هولدومور ویل کېږي. د اوکراین خلک پر پخواني شوروي اتحاد تور پورې کوي چې په 1930 کال کې د ناسمو پالیسیو له کبله په اوکراین کې د قحطۍ له کبله د میلیونونو وګړو د مرګ مقدمه جوړه کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر 23 د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمېنه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیښه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د رابرونو په حواله هغه وخت په اوکراین کې له 3 څخه تر 4 میلیونو پورې وګړي له لوږې څخه مړه شوي وو.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کارت کې اجلاس پوری کړي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالدو په یو بل راپور کې اوري چې د تخار ولایت اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتي دوه شکایت کوي. په انتخاباتي راپورونو کې اوري چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه ورته هغه لیست نه دی سپارل شوی چې له مخې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل درنو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ لاس پوری کړو د خلکو سره مخ کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، دا چې په دې کانفرنس کې نور سهولت تابع و.
بله اکرام صاحب، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي هیچ چاته به اجازه ور نه کړي چې انتخاباتي اختلافونه ته تاوتریخوالی لار هوار کړي. اسدالله خالد چې د یک شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ثابته کړه، دغه شان به په انتخاباتي اختلافونو له امله د ممکنه تاوتریخوالي د رامنځته کېدو په برخه کې هم بې له شکه چې په دې برخه کې هم کارتیاوي دوی به به اقدام وکړي. خاغلی خالد وویل
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. قوای امنیتی تان عالی قوت کامل داره که از توطئه های دشمنا جلوگیری بکنه.
خغلی خالد دغه شان ویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید خپل کار ته پریښودل شي چې خپل چارې په سم ډول ترسره کړي. خغلی خالد دغه څرګندونې داسې محل کړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره لا هم د افغانستان په 2 ولایتونو پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان کې د معترضو کاندیدانو لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي زبی سادات 13 ورځې ازادي لري ته ویلي چې دوی په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پیلېدو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي. کمیسیون دا هم ویلی و چې تر اوسه په درویش ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې او په هلمند، کابل، کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده چې ممکن د ورځې تر پایه، یعنی د شنبې د ورځې تر پایه به له دې ډلې په دوو نور ولایتونو کې هم دغه بهیر بشپړ شي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و هیڅوک حق نه لري چې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په وړاندې خنډ جوړ کړي. دغه وزارت وایم رستیالی مروه مینی ازادي راډیو ته ویلي و چې مدني حرکتونه او مظاهرې د قانون په چوکاټ کې د هر افغان حق دی، خو دغه ملي بهیر په وړاندې د ناامنۍ ایجادولو ته به اجازه ورنه کړو.
بیا شمیرنه پیل شوې ده او موږ هم مکلفیت لرو د پروسې د دوام لپاره. هیڅ چا ته به د دې اجازه نه ورکول کیږي چې د دې ملي پروسې د امنیت د ټینګښت ضد اوسي او د خلکو د نارامۍ لامل شي.
حال کې چې د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم د خاغلی خالد د نننۍ سرګندونو په خبرګون وايي سیاسي او دفاعي موضوعات سره بیل دي او باید مداخله ونه شي.
فکر کوم چې د خپل ذات کې د قانون سره په مخالفت او مغایرت کې واقع کیږي چې امنیتي سکتور په سیاسي مسایلو کې داخلي شي. د قانون د وزارت په د دفاع په خپل صلاحیتونه د کار محدوده ټاکلې ده. امید چې دغه مسایل امنیتي سکتور او دفاعي سکتور د بحث موضوع نه وي.
اکرام صاحب د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر یو عالم نورستانی هم ازادي راډیو ته ویلي وکړه چې دغه تحریمونه دغه شان روان وي، دوی به په نورو لارو فکر وکړي، خو د نورو لارو په اړه نوموړي جزئیات نه ولور کړی چې نورې لارې څه دي. بله اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، عوام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتي کړکیچ باندې څوک لاس پوری کړي او د خلکو حرام ژوند له خطر سره مخ کې. په دې راپور کې تاسو دا هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد نن په یو خبري غونډه کې وویل لکه څنګه چې افغان ځواکونو په انتخاباتو کې خپل بطرفي ثابت کړ، دغه شان به د انتخاباتي ممکنه خطرونو مخه هم ونیسي او په خبرې له شک پرته چې دا وړتیا هم لري. نور راپورونه هم لرو للکزند اورست.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم ورزو. تخار ولایت ته د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د غیر مسؤولو وسلوالو لزیاتېدو شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې دغه سنزو د لید کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی دا راپور رسولی.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسؤولو وسلوالو شتون تخاریانی اندېښمن کړي. د تخار ولایت اوسیدونکو په خار کې دیننه او پولیسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالي او دغه راز د غیر مسؤولو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی کې دارای افراد مسلح غیر مسؤول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اتحاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پوری کوي او د خلکو ژوند له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالملک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسؤولو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې خپل سروي مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي
اروپایي هستن چې یو بدتر از طالب هستن، اختطاف میکنند.
غیر مسئول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پوري کوي او باید ډیر ژر خلاصه شي. په ورته مهال کې تخر د امنیت قومندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 مای سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اته میاشتو کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلاو، زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سري ټوپکیان خلیصلا شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسؤولو وسلوالو د خلیصلا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک په همکارۍ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. د سوداګرۍ خونې د رهبری پلاوی غړي خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د سوداګرۍ د ستونزو په هواري خبرې کیږي.
د سارک هیوادونو کې کوم فرمانګزاري مشترکه نشي دي، هغه به تفصیلات راشي او هغه معنی چې د دې وړاندې باندې پرشي چې هغه باید هغه مملکتونه حل کړي چې د هیوادونو د همکارۍ باندې هغه مشکلات او پرابلمونه چې موجود دي هغه باید دغه شي.
په دغه ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازي وګډون کړی. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک تیره غونډه په بوتان کې وه. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ او سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان یې په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. په ورته وخت کې افغان سوداګر رحم الدین حاجی اغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې نه دي کړې. نوموړي وویل تر هغه چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، ستونزمنه ده چې په سیمه کې سوداګري پراخه شي. په کابل کې سباندې 200 دنی عالمانو د مالیه په ورکړې ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې دنی عالمانو له خلکو وغوښتل چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې باید د مالیه په ورکړه کې ځنډ ونه کړي او افغانستان د ځان بسیاینې په لور وزي. له بلې خوا د افغانستان د مالیه وزارت ویان شهبروز خان مسجدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دیني عالمانو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل چې د دیني عالمانو دغه سپارښتنې به د دوی د کارونو په برخه کې د پام وړ مرستې وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ 80 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس سره د پراګ لستډیو وصل ده. فریبا جان، ستړي مشئ که پیل دینه کوچې د امریکا د دې اقدام د دلیل پاړه څه ویل شوی؟
بلې مننه اکرام صاحب. دا غوښتنه ظاهرا د ایران د حکومت د هغه اقدام په خبرګون کې سوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. نو اوس امریکایي چارواکو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه چې تاسې نوم واخیستئ فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر پاڼه خپره سوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بلل دی. دا همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستلو ته دوام ورکوي. اکرم صاحب،
او د ټولو ایرانی چارواکو د اکاونټونو د بندیدو غوښتنه شوې ده کنه؟ ځانګړي کسان یاد شوي؟
بله، د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیز رسنیو له شرکتونو غوښتي چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټونه بیرته فعال کړي نه وي. البته دا باید ویم چې په ایران کې مظاهرې وروسته لاغه پیل شوې چې حکومت د تیلو د بیو د زیاتېدو اعلان وکړ او د خلکو د غوسې او اعتراضونو سبب شو. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو بیه له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړ کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خوند په میاشت کې یوازې 45 لیټره پېټرول رانیولی سي. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې وویل چې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم غوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ او همدا مسله وایي چې خلک او هم د امریکا حکومت د علي خامنئي پر وړاندې داسې یو اقدام ته مخه کوي. دا باید ویم چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سیشنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په 28 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 116 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې د مرګ ژوبل شمېره ښایي تر دې لا زیاته وي، ځکه د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. خو هغه څه چې ښکاره دي دا دی چې خلکو د حکومت د پریکړې په خبرګون کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ډیرو ښارونو په ډیرو ځایونو کې دغه اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. بله،
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و. درنو اوریدونکو، چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه هغه غوښتنې په اړه معلومات درکول چې د ایران د حکومتي مشرانو د اکاونټونو د بندیدو په اړه باندې شوې ده. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته سر ورکړ کوو. د کابل چاپ د نن ورځې په ورځپاڼو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر او د امریکایي سناتورانو لوري د لپاره د یوې نوې لایحې په اغیزو لیکنې او تبصرې خپرې کړې. نجی صافی مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پای ته رسولی چې له ډلې د 12 ولایتونو ټاکنیزې توکي مرکزي کمیسیون ته هم رسیدلي، خو په سرمقاله کې راغلي چې په 2 ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسیون چارې له ځنډ سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالوېش سره سم د ټاکنو پروسې ټول پړاوونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقلې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یو ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد برخلیک ورسره تړلې په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پایل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تیرې شوي لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي. د درغلیو او تقلب خبره سپینه نه شوه، لاسوهنې ونه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 5 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې 2 غړیو په ګډه داسې لایحه جوړه کړې چې لمخي د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو د هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلاره کې پر بشري حقونو سربیره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې ازادۍ ته هم پام شوی او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په 6 ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپل ژمنو باندې ولاړ دي او که نه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلې د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادي راډیو ټکی کام ورزو. هلمند ته په هلمند کې د لړمانو د روزنې صنعت وده کړي. په دې ولایت کې یو دهقان د نږدې 2,500 لړمانو یو فارم جوړ کړی دی او په دې فارم کې هڅه کوي چې لړمان وروزي. هلمند چې یو کرنیز ولایت دی، آهسته آهسته یې اوسیدونکي منظمو او میکانیزه فعالیتونو فارمونو ته مخه کوي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند یو اوسیدونکي غواړي د لړمانو د زهرو سوداګري وکړي. زموږ همکار الیاس دایی همداسې یو فارم ته ورغلی دی او هلته یې دغه راپور چمتو کړی.
دا دود دی، هیڅوک بی اجازه رچا کورته نسی ننوتلی، ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګ دروازه ور وټکوله. داسې ښکاري چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو پر روزنه بوخت دی، ځکه پیر محمد شنه خولی پر سر او سپینه چپانه اغوستې ده. په سپینو پلاستیکي بکسونو کې دا لړمان د کورونو او غارونو تر غوږی سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته ول لوی ارمان یادار چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم، نو مسلکی نه وم. بیا ولړم حالت می درسونه ویله دا غدر سو څخه چپاری غسوم رالم خپل کار ته میروشت ورکی او خپل کار نورم ان شاء الله مخته وړم. اوس په الحاله سما لړمان چې دي کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کم. دا چې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا دا چې روشت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي، خو ماته ول دا می شوق او علاقه ده. په دی واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ شوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دي برق او مځکه راکړي، موږ ته دي ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي پاتراب کې ماته راجمع کوي ماته راټولي هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم حتی 1,000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي.
پخوا خلک نه پوهېدل لړمان وژل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپم په ډول د ډېر وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 18 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کېدای سي په 1 کال کې 18 میلیونه سي، چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کېدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 2,500 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنی رئیس وای تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغه کې تر 50,000 ډیر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د ورځې نه بلی ته دا صنعت پراختیا مومي.
د لړمانو زهر څخه استفاده کیږي البته د نړیوال مارکیټ لري، په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري. نو بینان د دې یو کیلو زهر تقریبا په 10 میلیونه او 3 لک ډالر باندې په پروش رسیږي. یو بهترینه لاره د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي. نو بینان سکتور خصوصي د کرنې او بلګولو عملداري ریاست تشویق ودی ته کې هغه کسان چې مخکې بیا پیران کې ماجرسي ودی الته د دې کاروبار سره بلدیا درلودي هغه ودی ته تشویق کړ چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینه د ولړم قیمت چې په خوا به خلکو په بیرحمۍ وجهي 1500 افغانۍ ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي، خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونه کې استفاده کیږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوي کې کارول کیږي. محمد الیاستیب، د ازادي راډیو هلمند.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په هلمند کې د لړمانو د روزنې د صنعت د ودې په اړه مو د الیاس دای راپور اوریدل. په همدې سره زموږ دغه نیم سات، لومړی نیم سات پای ته رسیږي. راتلونکی نیم سات نور بس ته اونیزې خپرونې ته ځانګړی شوی دی. دا خپرونه به هم را سره تر پایه اوري، خو له هغه نه وړاندې سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1,109 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون د رایې وروسته له دې باطلې اعلانوي چې د ځینو مرکزونو رایې بیا وشمیرل سوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د سختې ډلې 22 نور غړي هم په ننګرهار ولایت کې خاصو افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار والي تېره اونۍ ویلي وو چې په دې وروستیو کې د داعش تر 600 زیات غړي دولت ته تسلیم شوي دي. نامعلومو وسلوالو تېر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وژلی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک دا خبره پرون له بلومبرګ نیوز شبکې سره په مرکه کې کړې ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د نړۍ له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. په 1945 میلادي کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4,000 کسان وژل شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د قحطۍ له کبله د اوکراین پر خلکو تیر سوی مصیبت بیان کړي. په 1980 میلادي کال کې په اوکراین کې له 3 څخه تر 4 میلیونه پورې وګړي له لوږې مړه شوي وو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت نور بستې خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د 1309 کال په 8 میاشتو کې له دغه کمیسیون سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2,212 قضیې ثبت شوي چې تیر کال ته په پرتله د تاوتریخوالي په کچه کې څه باندې 8% زیاتوالی ښیي. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر دیده میشه که با ثبت رسیدن بیش از 1000 مورد خشونت روانی علیه زنان افغان در وضعیت بد روانی به سر میبرند. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 97.1% تمام خشونت ها در برابر زنان در محیط خانواده رخ داده است و این آمار نشان میدهد که محیط خانه نامنترین جای برای زنان افغان است. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهلا فرید، استاد حقوق در پانتون کابل، در رابطه با علتهای افزایش خشونت در برابر زنان و همچنان تأثیرات آن بر جامعه صحبت میکنیم. استاد، به برنامه خوش آمدین.
شکر از شما.
بله بسیار شکر استاد. گازی آغاز کنیم که با توجه به این که ما 18 سال در بخش زنان بیشتر کار کردیم و کارها در بخش حقوق زنان بیشتر صورت گرفت، علت افزایش خشونت چی از سال به سال ما شاهد افزایش آمار خشونت هستیم؟
مرز سلام دارم به شما و شنونده‌های محترم شما. ببینین 18 سال که ما برای بهتر شدن زندگی زنان افغانستان کار کردیم، این 18 سال فقط برای تغییر جامعه به نفع زنان نبوده، بلکه در این 18 سال ما یک جنگ بسیار متداوم و یک بحران بسیار عظیم ما در جریانش بودیم و حتی گفته نمیتونیم که پشت سر گذاشتندیم، در چون هنوز هم جریان داره. این تاثیرات منفی خود نه تنها بر روان جامعه وارد میکنه، بلکه جامعه کوچک که خانواده است، تاثیرات منفی جنگ و بحران ما در داخل خانواده میبینیم. چون این بحران ابعادش به آنقدر وسیع است که عوامل خلق کرده که او عوامل به نوع در وضعیت خانواده تا یک تغییر منفی را به وجود آورده که قربانی از این تغییر منفی که عبارت از خشونت ها، حاکمیت خشونت ها در خانواده افغانستان است، در قدم اول زن که در اونجا مادر است و او را متاثر ساخته، و در قدم دوم اطفال در این خانواده، اطفال بوده که 18 سال اینا خشونت در خانواده مختلف افغانستان تجربه کرده. من فکر میکنم که وضعیت عمومی بحرانی که در افغانستان وجود داره یکی از عوامل بسیار کلان از این خشونت های خانوادگی است. ولی هر قدر باز این بحران ما به جزئیاتش بریم و عوامل مختلف بحرانزای دیگر را در داخل خانواده مطالعه کنیم، میبینیم که به نوع از آنها اینا تاثیرات منفی را بر خشونت ها در داخل خانواده داشته. لذا کارهایی که صورت گرفته، اگرچه یک تغییر اندک در زندگی زن افغانستان به وجود آمده، ولی این تغییر بسیار سطحی است، این تغییر به سطح بسیار محدود است که میتونه عده اندک از زنای باسواد که به سطح بسیار بلند تحصیلات عالی دارن اونا رو در بر بگیره. حتی من برای شما گفتم میتونم که زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا ماستری و پیجدی هستن، به نوع در مقابل از اینا هم در داخل خانواده خشونت وجود داره، که یکی از خشونت هایی که سخت روان یک زن متاثر میسازه و قربانی خود میسازه، خشونت هایی است که علیه زنای قشر باسواد از جامعه وجود داره، چون با تمام درک و فهمی که در داخل خانواده دارن، هنوز هم به خاطر طفل خود، به خاطر تداوم در داخل یک محیط مشترکه که در اونجا اطفالشان است و اینا به نوع با اطفال خود زندگی میکنن، به خاطر از این رو تحمل میکنن و این خشونت هایی را که بالاخره نهایتش بر از اونها استرس خلق میکنه، و ما یک تعداد زیاد از زنها را میبینیم که با دپرشن های بسیار قوی اینا زندگی خود را پیش میبرن. لذا من فکر میکنم که جنگ و بحران در جامعه به وضعیت رسیده که امروز کمتر کسا متوجه وضعیت خانواده است که در خانواده افغانستان که بالاخره جامعه خشونت زده را میسازه چی میگذره. لذا من فکر میکنم ابعاد از این خشونت بسیار گسترده شده، او از داخل خانواده که اجتماع کوچک از بیرون شده، و او طفل که 18 سال خشونت تحمل کرده، امروز به عنوان یک جوان که مکمل نه تنها در زندگی خصوصی داخل خانواده خود خشونت تجربه کرده، بلکه در جامعه پا میگذاره که در جامعه هر لحظه او انفجار میبینه، انتحار میبینه، توهین سیاسی توسط رهبرای سیاسی که یکی بر دیگه خود وارد میکنن میبینه. لذا من فکر میکنم که هنوزم ثبت که صورت گرفته کمتر از بیشترین خشونت ها امروز در داخل خانواده وجود داره.
شما در مورد چی گفتین؟ بحران جنگ در افغانستان است، بیشتر در گزارش هم بیشتر به می اشاره شده که مشکلات اقتصادی که خانواده ها با او روبرو هستند تاثیر گذاشته بالای برخورد با خانم ها، حتی برخورد با تمامی اعضای فامیل. مشکل اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیر گذار بوده بالای ازی؟ چون ما شما می بینین که همزمان با موارد خشونت فقر هم بلند میره. دلیل فقر چقدر بوده میتونه ای که خانواده ها روزگار خوب ندارن و باعث خشونت میشه؟
ببینین وقت در جامعه جنگ وجود می داشته باشه، جنگ فیزیکی که تمام مردم از اون متاثر هستن، این جنگ یک بحران عدم شغل برای انسان ها به بار میاره که او هم مردا را در بر میگیره و هم زنا را. دو نوع مشکل اقتصادی در داخل خانواده در افغانستان وجود داره. اولی که عاید بسیار محدود و کم است و مدیریت از این عاید کم هم به دست زن نیست، بلکه به دست مردا است و زنا فقط مصرف کننده یک اقتصاد بسیار متزلزل
که مدیریت شان بدوشه. مرد است در داخل خانواده اونم اقتصاد بسیار متزلزل مصرف میکنن کی سبب میشه که فشارهای گوناگون بر زن وارد شود. من بسیار خانواده را میشناسم که صبح فقط مرد خانواده 100 افغانی بر از زن میده که یک خانواده تقریبا 8 نفری یا 6 نفری هستن، 100 افغانی برش میده که میگه نان چاشت و نان شب به این آماده بساز. زمان که زن با 100 افغانی میره برای خرید بعضی امور خوراکای اولیه که ضرورت انسان است، میره که او را نمیتونه به وجود بیاره. زمانی که دوباره این حرف به مرد خانواده انتقال میکنه، مرد خانواده به جز از راه خشونت دیگه چیزی را نداره و به نوع فشارها را وارد میکنه. این خشونت اقتصادی هر روزه تکرار شده میره در خانواده و بالاخره مناسبات زن و شوهر به حد میرسه که اینا مجبور میشن به خشونت های لفظی با هم دیگر ادامه بدن و این تاثیرات منفی خود به اثر اطفال خانواده میمونه. یک طرف یک نوع خشونت است، خشونت اقتصادی است، دیگه نوعش فقر اقتصادی که در داخل خانواده است به یک فقر مزمن تبدیل شده که اکثریت قریب به 40% خانواده که آمار را که دیگرا ارائه کرده که من به مو آمار مراجعه میکنم، 40% از خانواده امروز زیر خط فقر به سر میبرن. زیر خط فقر زندگی کردن خودش زندگی نرمال نیست، خامخا خشونت های حداقل روانی در خانواده وجود می داشته باشه. از سوی دیگر زنایی که خودشان عاید دارن با وجودی که خودشان زحمت میکشن کار میکنن و او عایدشان توسط مرد خانواده مدیریت میشه و مصرف میشه، این خودش هم مشکل اقتصادی است که مردا کوشش میکنن که مدیریت عاید زن خود خودشان به دست داشته باشه. یک نوع روابط خراب میسازه و روابط دومه که ایره زن مرد مدیریت میکنه و مصرف میکنه، بازم برای زنها یک مشکل خلق میشه. این هم خشونت ها را در داخل خانواده و بار میاره و او خانوادهایی که امروز زنها به یک صد آگاهی خود رسیدن که اسلام برشان حق داده که ملکیت و حداقل تصاحب سرمایه که خودشان به دست میاره به اختیار خود داشته باشن و یا هم ملکیت خود به تصاحب خود داشته باشن، این بگومگاهی که در داخل خانواده خلق میکنه، من فکر میکنم که امروز خرابی اقتصاد یا زیر فقر زندگی کردن خانواده یک عامل بسیار کلان خشونت خانوادگی شده.
بله استاد، شما در مورد عاید که زنان دارن کار میکنن خودشان در بدن یز به دست مردها مصرف میشه، دلش چی بوده میتونه؟ آیا امو ذهنیت سنتی که هنوز هم در جامعه باقی مونده، چون اینا اجازه نمیتن باشه خانمایشان تا دست باز داشته باشن، راههای زیر اگر استاد بالای صحبت کنیم که چگونه میتونیم از این وضعیت بیرون کنیم خانم ها را، چون وقتی اینا حق زیر پیدا میکنن یا اجازه زیر پیدا میکنن که برن کار کنن، پس چرا حق مصرف از اون ندارن؟ چون خانم ها میتونن بهتر به فرزندانشان رسیدگی کنن از طریق و امو مشکلات و ضروریاتشان بهتر درک کنن از پدرشان.
ببینین همونطور که شما گفتین، من یقینا با شما هم نظر هستم که دید سنتی که در مقابل زنای افغانستان وجود داره که امروز به تابو بر زن باسواد افغانستان تبدیل شده، و این است که یک اصطلاح عامیانه در بین جامعه ما وجود داره، میگه کسی که نان میده فرمان میده. لذا مردا به این فکر هستن که اگر مصارف خانواده را یک زن آماده میسازه و خودش به مدیریت خود او را به مصرف میرسانه و برای ما و اولادم نان میاره، خامخا فردا بالای ما فرمانم صادر میکنه. لذا از این سبب بسیار کوشش میکنه که اجازه کار زنان را در مقابل ازی برای یک زن اینا قائل شون که تو در صورتی میتونی بیرون از خانه کار کنی و عاید بر خانواده بیاری که عایدت ما باید خودم مدیریت کنم مصرف از اون. این گپ سبب شده که به این شکل بانه. و از سوی دیگه زنایی که مصروف کارهای بسیار بومی هستند در داخل خانواده که اونمو مرغداری است، زراعت است، همکاری با زراعت است و حتی قالین بافی است که کلکای ظریف یک زن قالین تولید میکنه ولی فروش از اون در بازار شوهر از اون میکنه و پول از اون به جیب شوهرش میفته یا به جیب پدر یا برادر و فقط بر از اون چیزی میره که سال یک جوره لباس میباشه. و تا اکثر از این خانم ها امروز به امراض گوناگون و خصوصا به مرض تبرکلوز دچار شدن که حتی امون نفقه خانواده که به دوش یک مرد است مکلفیتش داره و عایدم با وجودی که خود زن داره، این زنای تبرکلوز حتی تداویش مردا به عهده نمیگیره. من فکر میکنم که یک نوع خشونت سیستماتیک در داخل خانواده در افغانستان شکل گرفته رئیس در 18 سال با وجودی که ما یک سلسله دستاوردهای در رابطه با مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان داریم، ولی به نوع یک خشونت سیستماتیک بحران که ناشی از جامعه بحران زده جنگ زده جامعه ما هست و انتقال کرده در داخل خانواده، که من فکر میکنم که کار 18 ساله که زنای افغانستان با برزو کردن، او کار نه تنها تانسته که زنها را از خشونت نجات بده بلکه در بعض از خانواده خودش عامل خشونت شده. مثلا امروز مرد خانواده پذیرفته نمیتونه که خودش به سطح لسانس یا 12 پاس باقی بانه و زنش میره ماستری و دکترا میگیره و حتی در بسیاری از ولایت افغانستان یک تفاوت بسیار شدید فرهنگی را به وجود آورده که او هم خوشنطزا بوده در داخل خانواده.
بله استاد، شما از خشونت سیستماتیک صحبت کردین که خیلی خطرناک هم است در خانواده ها. دلیل از این چی بوده؟ ما شما بیشتر کار کردیم در بخش فرهنگی و در بخش ذهنیت سازی، حتی آگاهی هم بیشتر صورت گرفته. چگونه خشونت هایی که عادی بوده حالا به خشونت های سیستماتیک مبدل شده؟
ببینید، یک عمل کلانه که خشونت ها را به وجود که بر رفعش کار شده، قوانین ساخته شده، پلیسی ها ساخته شده، سیاسیون یک ما که در حاکمیت سیاسی هستن تعهدات را کردن برای ما که ما خشونت علیه زن کاهش می دهیم. داخل خشونتایی که در مراکز در محیطای کاری وجود داره یا در محیطای بیرون وجود داره او را کاهش میدیم که نتونستن کاهش بدن. من فکر میکنم امی بحث خود خشونت سیستماتیکی است که طفل که 18 سال خشونت در داخل خانواده تحمل کرده، وقتی پا میگذاره به جامعه با خود خشونت خانوادگی خود انتقال میده به مکتب، انتقال میده به محیط کار. حتی امروز در محیط کار یک مرد نمیتونه یک زن تحمل کنه و همونطور که در داخل خانواده خشونت پدر خود علیه مادر خود دیده، او میخواد یک سمبول خشونت در محیط کار باشه تا اینکه میره باز ازدواج میکنه، او هم همونطور یک خانواده خشونت زده را به وجود میاره. و حتی در محل کار وقتی خانما تجربه میکنن خشونت آزار و اذیت های جنسی را، خشونت مدیر خود تحمل میکنه، به نوعی انتقال میده به فرزند دختر خود که امروز اکثریت دخترای باسواد ما، اکثریت دخترای ما که به سطح بسیار بالا تحصیل دارن، وقتی در داخل یک محیط کاری میشن، محیط بسیار محدود میبینن و میبینن که یک یا دو زن اونجا کار میکنن، از ترس از اینکه نشه تجربه مادر مبالایم تکرار شوه، اون محیط کاری رو ترک میکنه. من فکر میکنم که این خشونت سیستماتیک منشأش خانواده است، منشأش سنت های حاکم در خانواده است و این نسل به نسل در خانواده افغانستان انتقال کرده و کاری که ما انجام دادیم چرا موثر نبوده؟ به خاطر اینکه طفل در اونجا تولد شده در اون خانواده و اون طفل دوباره با خشونت بزرگ شده، خشونت تجربه کرده بالای مادر خود، چه اگر او فرزند پسر بوده چه دختر بوده، الو احساس با خود این خشونت ها را انتقال داده میره، چون یک روان کاملا شکسته داره، یک روان کاملا صدمه دیده داره که شدیداً به خدمات روانشناختی روان درمانی احتیاج داره، ولی هرگز ما حاضر به این نمیشیم که این خدمات در داخل خانواده انتقال بدیم. لذا اینا به خشونت های سیستماتیک تبدیل شده که امروز حتی محیط کار ما را دیده. امروز وقت رئیس جمهور ما زنم ناموس فکر میکنه و زنم فکر میکنه من غیرت در مقابل زن چی زن خودم بوده یا زن افغانستان بوده دارم، با وجود که مسئولیت به حیث تبع باید برای زود خواهی شد، ولی بار بار به عرفای خود رهبرای ما ناموس تکرار میکنن، غیرت تکرار میکنن. من فکر میکنم که تجربه تلخ خودشان در خانوادهشان بوده که زن به عنوان ناموس و به عنوان غیرت در داخل خانواده صدها مشکل خشونت تحمل کرده، او را با الفاظ خود اینا با ما انتقال میده. پس میبینیم هم از منشه جامعه که خانواده است و هم از جایی که خانواده مدیریت جامعه مدیریت سیاسی میشه، از اونجا ما این الفاظ هم میشنیم. لذا من فکر میکنم امروز خشونت به خشونت سیستماتیک در جامعه تبدیل شده که ما بر راهکارهای سیستماتیک برای رفع از حداقل برای کاهش از ضرورت داریم که هنوز ما اونمو کارکردهای سیستماتیک برای کاهش از این نداریم.
استاد متاسفانه قسمی که شما اشاره کردین، این خشونت سیستماتیک به ادارات دولتی هم نشد کرده. بیشتر وقت در با سیاسین نشست برخواست که داشته میباشن، اینا در کنفرانس های بملیل که صحبت میکنن، از حفظ دستورده 18 سال گذشته صحبت میکنن. وقتی یک با خشونت سیستماتیک در ادارات دولتی افغانستان وجود داشته باشه و یک قانون جرأت نکنه که در یک اداره کار کنه و با یک اداره بپیونه با یک اداره دولتی، چی فکر میکنین که این دیزی بسیار خطرناک نیست؟ چون یک دستاورد نیست، برعکس ما میریم به طرف دوباره به طرف سال 2001 وقتی که تعداد خانه ها خیلی کم بود در ادارات دولتی، در حالی که ظرفیت ها ایجاد شده حالا و بالایشون سرمایه گذاری شده و خانم ها رشد بهتر هم داشتن در کار کردنشون.
بله ببینید، من بازم میگم بسیار شدیدن یک ضربه بسیار کلان از خشونت های موجودیت خشونت های سیستماتیک در داخل جامعه و من باز هم میگم که با پالیسی های بسیار کلان، با استراتژی های بسیار کلانه که تعهد حکام سیاسی افغانستان، تعهد خانواده افغانستان در وجود داشته باشه، ضرور است که ما او را شکل بدیم تا بتونه جلو وزیره بگیره. در غیر از او ما از دست میتیم زنایی را که تحصیل کرده هم اصلا از دست میتیم. یک نوع خشونت سیستماتیک بسیار مزخرف و بسیار، من حتی اینو میگم، طوفان منفی در زندگی زندگی زن افغانستان است این است که امروز بدبختانه وقت زن به سطوح مدیریتی قرار میگیره باید به نوع خدمات افزاری جنسی را ارائه کنه. البته من نمیگم که بسیار عام است، ولی اگر اون محدود هم است یک مرض بسیار خطرناک در جامعه افغانستان است که امروز وقت زن به سطح مدیریت میرسه، افکار عمومی جامعه در قبال از زن جوان امی است که چی نوع روابط با مدیرای جامعه داشته که تانسته به این حد برسه. اینا خودش تاثیرات امو خشونت های سیستماتیک است که امروز رسیده در اونجا هنوز و حل نشده. وقت صدای خشونت جنسی از ارگ بلند میشه، وقت صدای خشونت جنسی از وزارتخانه ها بلند میشه، از محیط های تحصیلی بلند میشه، توسط تحقیقات اینا ثابت شده، این خود نشان میده که ما انکار کرده از موجودیت از این نمیتونیم. کاش کمیسیون حقوق بشر تنها بالای خشونت های خانوادگی تحقیق نمیکردن، تنها اینا آمار خشونت خانوادگی امروز برای ما ارائه نمیکردن. اینا خشونت هایی که در سطح دوائر دولتی و غیر دولتی در افغانستان علیه زنان وجود داره، کاش یک آمار دقیق با یکی چی نوع افزاری از زنان استفاده شده او رو ارائه میکردن که ما دو نوع کار انجام میدادیم که تا بر حل از او میرسیم. امروز یک ضربه کلان بر سر صدای خشونت های جنسی که حقیقت بود یا نبود، ولی برای ازی که برای ازی هیچ کس کار نکرد که آیا حقیقت بود یا غیر حقیقت، این خود یک صدمه بزرگ برای نسل جوان و تحصیل کرده دختر افغانستان میرسانه که امروز او را پدر از او، برادر از او و بالاخره شوهر از او اجازه نمیده که به سطوح بلند مدیریتی برسه. او باید به جای کار کنه که خودش است و روابط کاری با مدیرای بزرگ جامعه نداره که او ترس از وجود داره که نباید بر از او ضرر برسه. من فکر میکنم که ما با کارهای عمیق‌تر ضرورت داریم که بسیار خصوصا خود زنا از همین زنای تحصیل کرده پالیسی سازای ساخته شوه که اونا پیشبینی شون چنین خوش نداره. او زن جوانه که خشونت جنسی را در محل کار خود تجربه کرده، او با یک پالیسی ساز خوب باید تبدیل شوه که تابتانه پالیسیای را ایجاد کنه که ما موانع برای ایجاد بیشتر شدن چنین خشونت ها خلق کرده بتونه.
استاد در مورد بعضی از موارد شما اشاره کردین که در بخش خشونت های جنسی که حتی از مراجع بلند دولتی اونجا گزارش های وجود داشته، اگر به این رسیدگی نمیشه چقدر میتونه ای به تعهد که حکومت افغانستان کرده به جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان به خاطر ایجاد فرصت ها به خانم ها و سوی دیگه شک و گمان های ازی که بیشتری قضایا سیاسی شده و به این رسیدگی نمیشه، چون در وقت بالای صحبت هم میشن رسیدگی در چند ماه گذشته مشاهده شاهد ازی بودیم که حتی از ارگمی صدا بلند شدن از برخی ادارات هم به این رسیدگی صورت نمیگیره. فکر نمیکنین که قسمی با این دوسیه ها برخورد سیاسی میشه و بعضن بعضی افراد که میان اتهام میبندن و اتهامات بیشتر بود سیاسی داره؟
ببینین خدا کنه که تمام اتهامات بود سیاسی داشته باشه، اتهامات بر استفاده افزاری زنا در محل چون ار یا وزارتخانه، خدا کنه من به می فکر هستم که خدا کنه همه طور یک چیز باشه.
ببخشید اگر بود سیاسی هم داشته باشه باز بدن من خوب
سلامش بر زنا میرسه. بله من اینا به خاطر گفتم که خدا کنه که حقیقت نباشه، ولی من از افغانستان درخواست از ایره میکنم که ایره واقعیت و نواقعیت بودنش باید ثابت شوه. تنها با الفاظ ما نمیتونیم بگوییم که غلط است، چون این چیزی وجود نداره. وجود داره اگر اندک هم است وجود داره. یک ضربه کلان بر پیکر زنای تحصیل کرده افغانستان است. من فکر میکنم ما مثال میتن برای ما که در امریکا، در فرانسه، در اروپا، در فلانی جای هم این خشونت ها در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داره در محیط های مشترک کاری. من جدا از اون محیط هستم. من زن افغانستان با بسیار مشکل فرصت به دست آوردیم که بریم کار کنیم و امروز من نمیخوام که من یک وسیله باشم که وقت قدرت سیاسی تغییر میکنه و کسایی میگه که با یک دید بسطتر به نسبت زن مینگره، این بر از اون مثال باشه که اگر تو آزاد بودی به حقت رسیده بودی، ولی از تو زن افغانستان چنین استفاده صورت گرفته. لذا من خواهان ازیر هستم که هر چی زودتر ثابت شوه که آیا این اتهامات حقیقت داره یا برخورد سیاسی است. اگر برخورد سیاسی است، چرا سیاسی ما به این حد بد اخلاق باشه؟ چرا تمام ابعاد زندگی سیاسی تمام ابعاد زندگی زن افغانستان برخورد سیاسی شوه که ما نمیپذیریم؟ ما وقت مشارکت سیاسی میخواییم ای بس جداست، ولی به زندگی خصوصی به بدن یک زن برخورد سیاسی میشه و افزارگونه از استفاده میشه، این زن افغانستان تحمل کردن نمیتونه و این باید یک تغییر به وجود بیه که آمدن از تغییر خود زن افغانستان، زن فهمیده و با دانش افغانستان به اون باید نقش داشته باشه. وقت زن قادر است که خودش پالیسی بسازه برازی، با او برخورد سیاسی نشه، با او بازم زن حلقه خود انتخاب نکنن، بگذارن که زنای واقعی از این جامعه، زن که کار کرده این جامعه را در واقعیتش میشناسه و راهکار ایجاد کرده میتونه، او زنا برای راهکار ایجاد از این راهکار نقش داشته باشه.
بله استاد، در مورد در گزارش بخش از موارد دیگه اشاره شده، از جمله ای که نبود حاکمیت دولت رو بالای صحبت کردیم که مشکلات امنیتی وجود داره، در بعضی از موارد عطا قضاهای خشونت که ثبت شده تنها نزد کمیسیون ثبت شده به دلیل از اینکه حکومت در حاکمیت نداره در مناطق و نمیتونه به اوجه بره، این دوسیه ها بررسی نشده. این دوسیه ها چقدر میتونه دیگر هم چی کنه؟ چون وقتی خانم جرأت میکنه که دوسیه خود ثبت کنه یا مشکل خود ثبت کنه و به او بدن رسیدگی نمیشه، آیی باعث از این نمیشه که خشونت بالای خانم بیشتر شه به خاطر بلند کردن صدایش؟
ببینید، یکی ثبت است و یکی شکایت از لحاظ حقوقی است که میرسه بر کمیسیون حقوق بشر که ثبت میشه که یک زن زندگی بدون خشونت باید داشته باشه، حقش است. و بالاخره زنها وقت خانواده را بر خود بست میبینن و دیگر جایی ندارن برای بلند کردن این صدا، میرن مراجعه میکنن به کمیسیون حقوق بشر. من فکر میکنم یک نوع روابط بین کمیسیون حقوق بشر و وزارت زنای افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی خصوصا سارنولی من خشونت وجود داره که هم قضایا مستقیم به سارنولی من خشونت مراجعه میکنه و هم قضایا از طریق نهادهای فعال که برای زنا کار میکنه و اینجاهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی است و خود کمیسیون حقوق بشر است، اینا هم قضایا را میبرن برای سارنولی من خشونت میدن. من فکر میکنم که آمار دقیق تره که به او رسیدگی شده یا نشده و چقدر قضایا رسیده برای سارنولی من خشونت، سارنولی من خشونت میدانه که یک آمار دقیق تره از این که به قضایا رسیدگی شده یا نشده به اطلاع ما و دسترس رسانه ها قرار بده. ولی یک مشکلی که در خود قانون من خشونت وجود داره و او ای است که زمانی که یک زن میرسه تا جایی که شکایت میکنه خشونت یا کمیسیون حقوق بشر و یا هم سارنولی من خشونت و یا هم دیگه ارگان های عدلی و قضایی که از لحاظ قانونی میتونن به او دسترسی داشته باشن، تا اونجا میرسه خود قانون یک ماده داره، قانون من خشونت، که در هر مرحله از دعوا یا در هر مرحله از شکایت خود وقت قربانی خشونت از دعوا میگذره، دوسیه از او حفظ میشه و به او سارنولی رسیدگی نمیکنه. من فکر میکنم که اینی بخش بسیار ضرر میرسونه بر زن. زمانی که سارنولی من خشونت متوجه یک خشونت علیه زن میشه، با وجودی که قربانی بگذره از او، سارنولی من هست یک نهاده که از جامعه دفاع میکنه، از خانواده و دفاع میکنه، حداقل اینو باید به طرف تعقیب عدلی برسونه که تا بتونه در اینجا خدمت بر زن ارائه کنه. ولی سارنولی من خشونت هم مطابق قانون من خشونت، به خاطر که خانواده را مسئول احساس کنن و خانواده حفظ شود در مقابل مداخله سارنول یا پلیس، سارنول هم اون موج تحقیق خود استاپ متوقف میسازه و دوسیه را حفظ میکنه کی ضررش بر زن میرسه. من فکر میکنم بعضن زنا هنوز مورد خشونت شدیدتر قرار میگیرن که دوباره شکایت خود اینا دوباره بگیرن. این هم واقع شده. یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات میشه هم مشکلات در سطح خود سارنولیا باشه، در سطح کمیسیون باشه و هم در سطح خود قربانی باشه که اینا وجود داره و قربانی زمان پیشروی خود میبینه وقتی به این خشونت رسیدگی میشه و از خانواده دور میشه، میترسه که من بعد از کجا باشم. خانواده پدرش نمیپذیره، پدرش گفته برش که با لباس سفید رفتی با کفن سفید بیا، خانواده شوهرش گرفته علی شکایت کرده، او هم نمیپذیره. در جامعه خود تنها احساس میکنه و نهادهایی که حمایت میکنه که خانه های امن است بسیار محدود است، خدماتش بسیار محدود است و اندک هستند و حتی در اونجا زمانی که زنها داخل میشه دوباره با اجتماع وصل شده نمیتونه. زمانی که این ترس ها ایجاد میشه، زنا وقت محیط عدلی و قضایی را میبینه که دایی میرسه، من باید یا طلاق بگیرم یا این خانواده من حل شوه، سرنوش طفل من چی میشه، میگذره از او که آرام زندگی کنه، پس اونمو زندگی با خشونت میپذیره و دوباره داخل خانواده خود میره. یک سلسله مشکلات در این رابطه وجود داره که ما امیدوارم آهسته آهسته این مشکلات رفع شوه که زنا بتونه خوبتر از این خدمات حقوقی استفاده کنه.
درست استاد، در مورد قوانین گفتین کوتای رو ببینید، قوانین چقدر به اساس شرایط و وضعیت موجود افغانستان ساخته شده در بخش قانون من خشونت علیه زنان و قوانین دیگه که محیط را امن می‌سازه به خاطر خانم ها؟
من فکر میکنم چون قوانین خود زنها بسیار نقش داشته برای ساختنش و عملا مواردی وجود داشته، بسیاری جاهای قانون من خشونت بسیار موردی بس کرده، موردی از امو خشونت هایی که در افغانستان تکرار شده رفته بالای زنها. من فکر میکنم که قانون من خشونت نه تنها که علیه احکام دین اسلام یا تناقض با احکام دین اسلام نداره، تناقض با وضعیت جامعه هم نداره، ولی متاسفانه وجدان قانون خودش وضعیت داره که وجدان جامعه رو تکان میده. بنو اینمی تکان وجدان جامعه را مردهای سنتی افغانستان، مردهای بومی افغانستان و او مردهایی که نمیخواهند که حاکمیت غیر معجهشان در داخل خانواده او حاکمیت که اسلام برشان اجازه داده به حیث سالار خانواده ما او را یک طرف میگذارم، ولی با حاکمیت های نامعقول که حتی اسلام مخالف از او است به اونو خاتمه میده. از او خاطر بعضا مردم میگن که این قانون منخشنت یا سایر قوانین که قوانین حمایتی بر زنهای افغانستان است این مطابق ارزش های جامعه نیست، چون این چیزی نیست. ما تمام از این قوانین درس دادیم، اینا را خودم جز از کسایی بودیم که قوانین ساختیم، ما در مساودهش نقش داشتیم. قوانین در مت خود مشکل نداره، ولی فضای کاملا مردانه با وجود با حضور 65 زن در ولسی جرگه افغانستان، فضای کاملا مردانه ولسی جرگه سبب شد که قانون منع خشونت تصویب نشه. امروز قانون منع خشونت فرمان تقنینی است و هر دقه و به یک مشکل مواجه است و هر لحظه امکان داره که به او تغییرات وارد شوه. یعنی او نتونسته که باعث یک قانون در مرحله اجرا گذاشته شوه، بلکه باعث یک فرمان تقنینی در مرحله اجرا گذاشته میشه که خود تاثیرات منفی خود برای کسایی که قانون اجرا میکنن، برای کسایی که قانون اعمال میکنن دارد، که سبب میشه بعض وقت قاضی قانون منع خشونت میمونه به قانون جزا مراجعه میکنه یا به کد جزا مراجعه میکنه، مطابق از او حکم صادر میکنه که باز استثناءات را که استثناءات حمایتی از قانون منع خشونت از زنا باز او را قضیه از دست میده. لذا من فکر میکنم اولین اقدامی که زنای افغانستان در این سال میکنن باید این باشه که تا سال آینده که 25 نوامبر میرسه قانون منع خشونت باید تصویب پارلمان افغانستان شه.
چقدر فضای شما مثبت میبینید به خاطر از اینکه چون وقت ما میگیم که ما در مذاکرات صلح وقت نگران از این هستیم که حق زنا تلف نشه، اگر ما در افغانستان در داخل نظام در پارلمان اگر با این مشکل روبرو هستیم که مخالفت ها صورت میگیره، آینده را چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که زنایی که در داخل پارلمان افغانستان است یک تکان باید بخورن و ما باید برش دادخواهی کنیم. من میفهمم که سخت است، ما باید سخت کار کنیم. حداقل زن پارلمان افغانستان که 65 نفر است، اگر اینا امروز برای تصویب قانون منع خشونت کلشون حضور داشته باشه، شاید 10 نفر مرد در داخل ولسی جرگه مخالفت کنه با قانون منع خشونت، ولی مردایی را که ما زن افغانستان برش رای دادیم، ما از او میخواهیم که قانون منع خشونت را تصویب کنه. او زن افغانستان که زنا رفته برش رای دادن، او مردای افغانستان که زنا به زن رای ندادن ولی رفتن به مرد رای دادن که اعتماد کردن به او که این مرد است که روز میره بر قانون منع خشونت رای مثبت میده. من فکر میکنم ما به کار سخت ضرورت داریم، ولی به هر صورتش ما یک زمان ما باید صرفه‌ای کنیم و ولسی جرگه افغانستان وظیفه داره، بایست نمایندای مردم افغانستان وظیفه داره که برای تصویب از او قوانینی که فرمان تقنینی است، نه تنها قانون منع خشونت بلکه سایر قوانینی که فرمان تقنینی است برای تصویبش کوشش کنند.
بسیار زیاد تشکر استاد از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به